هم یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه انترنت هم بشنوید، azadiradio.com azadiradio.org.
سهار اته بجی دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونه لا هم دوام لري. او راپورونه وایي چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي څیرو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند څخه د بیلیدو پریکړه کړې. د هر څه وروسته راځي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تا هم د خبرونو سرلیکونه. یو نوی راپور ښیي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه امریکایانو ته غلط معلومات ورکړي دي. تمه ده چې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبې جوړ شي، او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. واشنگتن پوست رسپانې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښایي سپینه ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبره افشا شوې ده چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل شوي او نږدې $1 تریلیون لګښت پرې شوی، نوره نو د ګټلو نه ده. د واشنگتن پوست راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼو لرونکي دا اسناد د هغو کسانو د مرکو او یادداشتونو پر بنسټ چې د افغانستان په جګړه کې مستقیمه ونډه درلوده، د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو په اساس برابر شوي دي. په راپور کې شاوخوا 400 کسانو چې په مسایلو کې مستقیمه ونډه درلوده د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژۍ، د اغیزمن افغان ځواک د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر هڅو انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت باید د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې اساسي رول ولري. ارک په یوه خبر پاڼه کې وایي چې محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا زړه دی د استانبول د پروسې د اتم کنفرانس په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ، او ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې جګړه ژر پای ته ورسیږي. خبر پانه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وای سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی، خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه واره شي. تمه ده چې د پی ایم ایس په نوم د جاپانۍ خیریه مؤسسې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه ترسره شي. ډاکټر ناکامورا او 15 افغان ساتونکي تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو لومړی ټپي شو او چې وروسته یې ساه ورکړه. د ناکامورا مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته ولېږدول شو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مشري کوله. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې په روانه اونۍ کې د خپل یو برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. دواړو هیوادونو د شنبې په ورځ د یو بل بندیان ژو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ تحصیل دی، له ایراني ساینس پو مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې و د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د حکومت د ویان علي ربی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته لیوال دی. د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دې کمیټې مشر ستانیسلاو پوزدنیاکوف پرون دوشنبه په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسی ورزشکاران به د توکیو په اولمپیک کې ګډون وکړي. ډاډه یو چې روسی ورزشکاران به په هغه ډله کې وي چې د روسیې د اولمپیک کمیټه یې جوړوي او د توکیو اولمپیک لوبو ته به ولاړ شي. موږ تر وسې وسې هڅه کوو. ډاډه شو چې د روسیې د اولمپیک ډله به په جاپان کې د روسیې تر درې رنګه بیرغ لاندې سیالي وکړي. هغه زیاته کړه چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پریکړه د روسي لوبغاړو پر بشري او مدني حقونو سترګې پټول دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون دوشنبه د روسي لوبغاړي او چارواکي د څلورو کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل. او تمه ده چې 34 کلنه سانا مارین به نن د فنلند د صدراعظم په توګه د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او د نړۍ تر ټولو ځوانه مشره بوي. مارین د ترانسپورت پخوانی وزیره او د سوسیال ډیموکرات ګوند له جګپړو چارواکو څخه ده. هغې د یکشنبه په ورځ د فنلند د صدراعظمۍ مقام خپل کړ. میرمن مارین به له څلورو نورو هغو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت مشري وکړي چې د ټولو مشرانې ښځې دي او درې تنې یې شاوخوا 30 کلنې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. نن د دسمبر 10 نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې بشري حقونه لا هم تر پښو لاندې کېږي. د بشري حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا صبرنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. د موري تیر مشام لازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نسو ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن صبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ، په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 18 کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې 18 کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبر وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په 650 کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي شخصیتونو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب څخه د بیلېدو پریکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د سولې د علی شورا غړی دی او د اسلامي ګوند له مطرح پخوانی شخصیتونو څخه ګڼل کیږي، وایي دی هم یو له هغو شاوخوا 500 کسانو څخه دی چې دا پریکړه یې کړې ده. ښاغلي وقات تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیل خبره تایید کړه او وی ویل
500 په حدود کې افغانستان شمول دی سوابق لري، په جهاد کې پاتې شوی دی، په سوله کې کار کړی دی، په خپلو سیمو کې مطرح دی او د ډېر اوږده انتظار نه وروسته دا د سرنوشت او مطرح صاحب جناب سره رابطه یا چلند دروازې بندې وي. دوی خپل تصمیم ونیولو چې د فعلن دپاره به د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې منګه یو موقت جریان په لاره واچو.
ښاغلي وقات زیات تکړه چې د دې موقت جریان د کړنلارې او مشرتابه په اړه یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده او پریکړې به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. ښاغلي وقات، دا د کوم شخص پر وړاندې منفی حرکت نه، بلکې داسې یو پروګرام وباله چې د ده په وینا په افغانستان کې د خپلو خدمتونو او فعالیتونو له ملت سره د خواخوږۍ ښودلو او د فرصت د لاسته راوړنې لپاره یو ادرس ولري. په هغه لیست کې چې د ځینو خبریالانو لخوا خپور شوی، د فاروق وردک، جمعه خان همدرد او محمد الماس زاهد په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه هم شته چې دا مهال د دولت برحاله غړي دي. که دا راپورونه تایید شي نو داسې ویل کیږي چې ښایي ښاغلي حکمتیار ته د مشهورو سیاستوالو له ډلې یوازې محدود کسان ورپاتې شي او تقریبا ټول د هغه کسان هغه مشهورې څېرې او شخصیتونه دي چې مخکې تر دې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي هغه مهم د موجودیت اساسي تیر یې جوړاوه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
سموک غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړی اونیز ادبی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد، د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر 1.5 پانو زیات دی ویل سوی چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ کړی خو داسې نه و او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې ښیي لوړ پوړې امریکایي چارواکي نه دي توانېدلې د افغانستان 48 کلنې جګړې ته نی ووایي. په راپور کې راغلي چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې ښیي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنگټن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو له قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هېواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري، د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنگټن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې ادعا کړې چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپاني خپرونې آساهي شیمبون په افغانستان کې د وژل سوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبې په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسېدونکي افغانان هم د ده درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. در اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې شی پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې ترهی سوي و خو وی ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاض تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمودم شم، د خپل قد په سوري کې نمودم شم.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعرۍ غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
زر پانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په وکونج کې ونج منج ناست وو.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلم شوی نظم واوري: د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایم، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم سیری گریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کې نم او د مشم، په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبي او جلا سبک لرونکي شاعر ارواښاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی، بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاض تسنیم د پښتو نوي شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د ارواښاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د ارواښاد ریاض تسنیم روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو. په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جمعه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغو آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا د دغو پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکي او فني کسانو ته ورکړي چې دغه آبدې د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدې ثبت شوې دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدې ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. پورستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناستا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 21 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې یو وشتي ادبي او فرهنګي، اولسې د ماشومانو ادبیات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخي د دغو کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسې خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته 2 ټوکه کتابونه ورکړي وو. ارواښاد ریاض تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړی. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د ارواښاد ریاض تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله یم چې د ریاض تسنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکیمات مخکې په لاس راغلی وي چې د هغه د هنر په جوهر می د هغه په ژوند لیکل کړی وي او هغه ته مدالی کور سپارل وي. پر حال که د ریاض تسنیم په اړه خبرې کوم نو ذهن ته می ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا مې ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راز په دغه برخه یو غږیږه، خو چې هر څومره فکر کوم نو د ارواښاد د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاض تسنیم شاعري او لیکوالي کم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر، لیکوال او نقادو خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدل شي او له فکرې متاثر شوي دي. تسنیم په خوا هم لوست او دا د یو ځل بیا می ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې وداسي هنرمند په توګه لې ول لفسر لوبي کوي چې له هرې خوای خص سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوی ملغلری په توګه پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی، د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلی زخوا په پام کې نیولې، او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت ورسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقۍ ته هم پام کوي، او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي، او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه وایم. پریزاده زړه می چویلې استرابا، پریزاده زړه می چویلې استرابا، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزاده یو تپوس می پر زړه لیک دی، اخلم ساکر اتریګم لازابا. پریزاده که زه دا واری ویده شم، هیڅ یو شور به می راویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي، او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري، لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه. د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي، او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقۍ ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقۍ وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي، او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي، نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه، نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه، نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي، چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي. او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی، او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنی څخه کار اخلي، او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنی پسې ګرځي، او د معنی سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغېز خیندي، او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي، په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کله یوې خوا په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفې ته پام کړي، له بلې خوا یې د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي، او دا یې د بریالۍ شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلی شو. له بلې خوا راغلم او بیا په بل وتمه، دا چې لخپل کفن څو څو زله وتمه. دیونو بوټو را ته هر لار راو خو دلا، زه په تپوس تپوس لدی زنګل وتمه. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله وتمه. اروخات د شعر بهرنی موسیقۍ ته هم ځانګړی پام کړی، او همدا ده چې د خپل شعر لوستې نور ته آسان کړی، او په څپیز خجیز سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړي چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی، او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که څه هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو دی ولوستي شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخواله خودلې. هیله ده نوې چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونی یو ځانګړی اغیز پیدا کوي، او تسنیم دغه ټکی ته په شعوري ډول پام کړي. څه ساده باده لفظونه معنا خیز شول، ستاله شوندو را پریوتی غونچی خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر، او دا کلمات یې په ډېر ساده استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو شخوندوهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لو هم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره. یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي، نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي. یا پلویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي، یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو. او یا یخې شپې د ډسمبر واوري بادونه، زړونه ریژي که د شګو قمرونه. د خپل قد په سیوري کینم او دمه شم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. ده هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډیرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي، او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده، او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي، او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې ده هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي، او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال ترقی پسندی وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي، او د خوشحال د قلم رنگ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه. او یا خاوري په خوشحال نولای خ پختون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه، او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین، او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد و یاد کړو، او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی، او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سب څښتن. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی، او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنگ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان و، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړبند کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوان و. هغه رحمان د ټولنیز ژوند ژواک دی وخ لارخون کې په توګه هم یاد کړي، او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ، بس عزیز خانی کوي. یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږه شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکرۍ ژوند دی، او تسنیم موږه د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو، نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم له ژبي کمزوري نه و. دای په بیډ نمبر 28م کې دومره پوخ او خوږ نصر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم د میته نه پریږدي. د ترکیبونو، عباراتو او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوستي لوستونکي نسړی کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي، او څومره چې بیډ نمبر 28م لولي او پای ته رسیږي، ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي، او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان ویني. په پای کې ویل شم چې ریاض تسنیم د روان دور دی یو ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه، بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خلک خاموشۍ خودوم را هم نه، چې د خپل زړګي هم وانوري غږونه. یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي، نتیجه خود عشق صنعت په کار ده.
خش پہ دسمبر یخش پہ دسمبر واورے بادونا یخش پہ دسمبر واؤ واوری بادون زنری جی کد شگو کبرون زنری جی کد شگو کبرون یخش پیر دسمبر 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 یخش بید دسمبر واوری بادون زرنری جی کد شگو کبرون زرنری جی کد شگو کبرون یخش بید دسمبر 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 دپلی چومد چای خی سرون 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 مبا وجنی هم تخبل محبتون مبا وجنی هم تخبل محبتون زرنری جی کد شگو کمرون یخش پیر دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحے لا سونم روڑ دب چاپ سے ارمان کبھی کرونا دب چاپ سے ارمان کبھی کرونا سنری جی کد شگو کمرونا یخش پیر دسمبر 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 دخبل قد پسوری کی نمو دماشم دخبل قد پسوری کی نمو دماشم سوری کی نمو دماش دخبل قد سوری کی نمو دماش بتسلیم نشت دوان احسانون بتسلیم نشت دوان احسانون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون یخش بید دسمبر واوری بادون خش پی دو دسمبر واوری بادون چونری جی کد شگو کمرون چونری جی کد شگو کمرون یا خش پی دو دسمبر
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
زلان صاحب ډیر مننه کوم دا چې بیا مو خپل قیمتي وخت مو تراکه. پوښتنه هم دا کوم چې کله کوم د شاعری بحث کوو، ځینې هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي، د هر چا په خوله کې وي، ځینې بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي. ستاسو خپل برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعري چې د خواصو لپاره لیکل شوی وي، هغه برداشت مو تر څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعري چې د انساني عواطفو اظهار دی، ځینې وخت هغه احساسات، عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي، هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیکه ژبه نه، تصویرونه هم ډیر نه لري، بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل وي، یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ورسره مخی. عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې، تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستلی شئ چې رحمان بابا په شاعری کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی، هغه که عرفانی مسائل دی، هغه که ټولنیز دی، هغه که اخلاقی مسائل دی، خو یو داسې مسائل دی چې هغه عام دی په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس دی هغه په وړاندې. نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي. زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده، ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده، هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي. بل لوري که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ ګورو، په هدي کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شعر رنگ، د شعر بوی او د شعر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، که استعاری راوړي، که تشبیهات راوړي، دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شعر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغې دیده کتنه په هغې رنگ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو له کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې موږ په د عوامو او د خاصو خواصو شاعري بیلولی شو.
خو پوښتنه کوم، تاسو خپله خبره بشپړه کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولی د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته، بالخصوص کله چې موږ د شعر اروایي څېړنه کوو، اروایي جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولی یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولی یو شاعر د عوامو دی، یا ولی ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځ ته راځي، د تخیل سره سره یا د تفکر سره من سره جو خوشیر کی تخیل ډیر قوی وی او ډیر برخه لري دا ځان سره خپل جبر وړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیر اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده په د عوامو شاعري کې چیرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي. ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویل چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلی جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه چیزونه پکې کم شي آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي کنه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویل هنریت دغه ټول د خو به هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په ځل کې ځای پیدا کوي. یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې د پدې معنا نه چې ګوندی ټول شاعري د هغه لدی هنري توکو نه بربندې ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوی. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعري چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبي او هغه سازي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خوا زیاته د تخیل پکې
یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکرا
او کوه مکرا
دا څه خبرې کوي د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغه د پاره تحفه ده
خدخه ده د دنیا
چې توخه ده دوه با نو په دغه سي مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي ځکه دا واقعیتونه دي دا د سیسم دي چې مخکې له مخکې په عامه ځهانو کې دی زی لري.
ها زما پوښتنه دلته ده چې د ټولنی عام روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري یعنی د ټولنې د امر روان سره د څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی د امر روان ځان سره پورته کول شي کنه او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای پاتې کیږي؟
شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټیسیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري. هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري وي تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکوي بلکې اماغه مسایل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسو نو هم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوی شاعري کړی ده د هغه ځای په خپل وخت کې غوم را پاغي اندازې نه دي. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته نو ځکه د هغه دور د خلکو د پاره هغه د ډېر پاملرنې وړ نه ګرځي ولې انده کې به ګرځي. نو یو مسولیت د شاعر هم دا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق هغه لوپالي لوړی کی. هغه شاعران چې امیانه شاعري کوي یا د عوام د پاره شاعري کوي نو هغه زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نو ورکې دا ذوق هم د سیده چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي. نو د عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولی به څو خروسته چې هغه نه پاتې کیږي او ویلته هم دغه چې هغه نوې څه د نوې بل زمانې د پاره نه لري. بیا هغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي هغه حتمن نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړي غوی د پاره نوې مواد دغه کړي نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی.
دغه شاعري کوم یو ډیر ژوندې پاتې کې دی شاید عوامو د پاره که د خواصو پاره کوم یعنی ژوندې څومره وګد د کوم یو ډیر
ز فکر کوم ډیر د شاعري د پاتې کې دلو کمنګه دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو، فکر کوم دا معیار نه ده، ځکه خواص هم شاید ډیر محدود حلقه شي. ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي، هغه یو ځانګړی مفکوره لري، دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري، نو هغه په نورو خلکو کې نه، شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه، نو بیا به هغه شعري ذهن ونه لري. فکر کوم چې ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعرۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعري څومره چانس دی لري، یا څومره نخې نخانې پدی کې دي. موږ ډیر ولس شاعران لرو اوس هم ژوندۍ دي، ډیر وخت تیر شو ژوندۍ پدی معنی چې یعنی اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنی تاسې مثال د ملنګ جان شو، علی حیدر جوشی شو، نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده، بلې وخت تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته، ځکه دا هغه په شاعری کې ځنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندې ساتي. ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نه اړي.
ډیر مننه ژوندې اوس. نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانه راړو. په نننۍ زرپانه کې به د ژوندانه د یو نوی سبا په اړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
شیشه پښپکی للی ری د شار څراغونه داسې بریښدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمې. یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې. د شار ته تیر ژمی هم راغلی وم. هغه مهال چې لسروي سکوت سوم، نوې ماښام و، نوې واوره ورېده. د سر په لاره کې واوره یې سار کړم. ورونونه مې په لاس ټینګ کړل چې څرنګه کښته سم، بس سیده به هوټل ته ځان رسوم، سبا ته به دمه جوړوم. ارده هماغ ارده ده، مخمخ ده سات زور برج، لندی کافی شاب، شیلسته ده سگرشت دکان. ده یو کال ده سرات ویست لکه پرون، لکه هم ده شیبه، خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که ونج منج ناستو، تیر شمی هم دلت خلقو. دوی لا جوانده دی، سرونه دی وجلی؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم. یو نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډوله چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستي یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره شوم. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم خبره نه وه، که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغ ژوغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خلاچا
شاعری د بیلا بیلو محسوس او غیر محسوس حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په ننني برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو. زه د یو خړکلی بې وسه شاعر، بس یو قلم او یو مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم. هو، د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی. کله یې وستایم او کله یې خوغندم. وطن ته نه ګورم، حالات هم نه څېړم، وژنې نه غندم، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایم، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بې وسه سوالګر څه کوم، د ښار بې وسه سوالګر څه کوم. یوازې زه یم او بې وسه مینه. کله غزل ولیکم، پکې د مات سړګي کیسه وکړم، کله ټپه ولیکم، پکې د زړه تارونه وچیړم، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړم، د یو چا مینه ډیره وستایم، په درنو کاڼو هم وتلم، له هر څه پاک یې کړم، وفای وستایم، جفای لرې کړم، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیف مینې سپین حقیقت وایم، د خپل ورانې او بربادی مینې شیر کی کیسه وکړم، ډیر راته واه واه وکړي. د شابسی پیغام راولیږي چې شیر دل درد ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شیر خو همداسې وي چې تیلی کې، واه یو ځل بیا ووایا. نو څه شعر، څه شاعری شو، دا څه نظم، څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادی مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او کزه لیونی، دوی لیونی دي او کزه لیونی، چې بربادی باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسه را کوي. خو پس لډیر سوچه، خو پس لډیر سوچه، ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسې خوارۍ نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یارۍ نه توبه.
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړی، یا زما د زړه زخمونه تشلی دلی قربان شملو گے شم ما دخپلو تر گو تو ورکڑا ددی غرنو پدغو گڑنگونو کی میں خورکڑا
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کے facebook.com/azadiradio
ساعت 9 صبح است.